السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته وایي اوس ټول افغانستان امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرجوب لیکچه او صفر تر راټیټه سوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه سوې وي هغه نور لاملونه کېدلای سي.
د طالب چارواکو دغه ادعا څومره درسته ده؟ دا موضوع مو د چارو لوی وکتونکو سره په مرکه کې څېړلې.
نظر په هغو بې امنیګانو چې پخواني رژیم کې وجود درلوده په هغه تقدیر قطعا بې امنی نشته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به په دې ولایت کې په ښه ډول تطبیق شي.
زموږ د واکسین افسرانو نه هیله دا ده چې په دغه مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداري باندې دا کمپاین باید په مخ باندې بوسي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تیره اونۍ تطبیق شوی او د کونړ په ګډون پاتې 19 کې سبا پیلېږي. په دې اړه چې تر اوسه د دغه کمپاین په ترڅ کې څومره ماشومان واکسین شوي، د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو څانګې له یو مسؤل سره غږیږو. دغه راز خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام مهره وي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې. یو نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني صدر اعظم د کورونا وبا د څلورمې څپې په وړاندې په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. که څه هم لجمی رئیس په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو د چپې کېدو راپورونه ورکول سوي، خو طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه او صفر ته راټیټه سوې ده. اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړی ده. په هغو باندې ولاړ دي، هیچا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسیدو ادعا داسې محل کړې چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبریال حمید سیغانی وواژه. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابله ډېر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړیږي. را روان چمې بعد لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د کواګایا کویل ښار په زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیره جمعه وروسته له هغې پیل شوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو. په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او د یې نیولې دی. الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمي الکباشي په باب نور جزئیات ورنه کړل. دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یوه لویه ډله د ډزو او اوشلن ګازو د کارونې له کبله 15 کسان ووژل شول. په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل. د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب شوه چې لویدیز د سودان لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د تلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شایي د جرمني د روغتیایي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنه کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو څلورو ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 5169 مثبتې پیښې ثبت کړې چې تر دې مخکې دومره لوړ شمېر نو ثبت شوی. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کېږي چې یو ګوند به هم ونسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېیمې ټاکنې دي. بلخوا د بلغاریا په اړه خبر ده چې د دغه هیواد چارواکي وایي تیره شپه د یو روغتون د کووید 19 ناروغانو په څانګه کې اور لګېدو درې ناروغان مړه کړي دي. د سلیپین جنوبي شارګوټي په مرکزي روغتون کې دغه اور پر ځایي وخت نن سهار وختي 3 بجې په هغه خونه کې ولګېد چې د درېو ناروغانو تداوي پکې روانه وه. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 د دوبی د کرکټ په سټیډیوم کې مسابقه کوي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپور نو سلسله ته طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته چې د دوی په وینا تر شا یې بیل عاملونه دي، اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. د ناامنیو څو وروستیو پیښو کې چې تیرو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل ولایتونه شاهدان ول، لږ تر لږه د نهو تنو د وژل کېدو او نږدې 40 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یو شمېر دا ډول چاودنو او حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، هغې ډلې چې طالب چارواکي د بشپړ ځپلو ژمنې کوي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب و، خو ښکاري چې په دې برخه کې حمله رنګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې چې له کوچنیو بریدونو ورهاخوا په 500 ځایونو کې خونړۍ حملې هم وکړي. د اگست په 26 د کابل پر هوایی ډګر برید چې پکې 180 ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جومات تر مخه ځان مرګې برید چې پکې 80 ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز د سید آباد جومات دننه ځان مرګې برید چې پکې 50 ووژل شول او 100 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جومات کې وسلوال برید چې پکې 80 ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید چې پکې 25 ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان دي. د یکشنبې پورس پکتیا کې دوه ښځې چې د کابل د شکردرې اوسیدونکي په مرموز ډول په ډز وویشتل شوې او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتله یې امنیت سلسله نه خوندي کړی او د مرګو شمېرې صفر ته راښکته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیخ ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو ناامنیو لامل تیره جګړه او تر خوای شخصي تربګنی بولی.
زه په غرد ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په ښار او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت ناوخته داسې پیښه رامنځته کیږي.
په وروستیو نامرو او چاودنو کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی و. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی و او تر خوا یې میرمنه فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې 2 خبریال دی چې وژل کیږي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې منموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست، خو پرای چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول. خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرګ ژوبله یې زیاته ده پړه یې داعش منلې، خو طالبانو په زلونو دا خبره تکرار کړي چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
سبا د نومبر 15 وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کیږي. په دې موده کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د ناامنیو د څو لویو او وړو چاودنو او حملو شاهدانو، خو په ټوله کې ویل کیږي چې افغانستان د پخوا په نسبت اوس امن شوی دی. د طالبانو دغه دا چې وایي د پخوا په پرتله په افغانستان کې امنیت سلسله نه خوندي شوی او د مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راکده شوي. دا موضوع مو د چارو له یوه کتونکي ودیر صافي سره مخکې په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې په دې اړه د هغه نظر وپوښت.
بلکل، زه دا ویلی شم چې نظر په هغو بی امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بی امنی نشته او سل په سلو کې په امن کې دی، مګر سل په سلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی، ولې چې دغسې پېښې لکه تاسو چې اورئ دا کیږي، یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي، دوی د پخوا نه دلته رګدي شوي وو. نو اوس که دوی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو پورې ژیم، نو دا پېښې به ورته ایجادوي.
سبا وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کیږي. د اګست په 15 دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یوه طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پېښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسېږي دا ډول پېښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي؟
مونږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمیز او کلک دی کیدای شي چې هغه بعضې ځایو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای ته چې بعض ځینې ګروپونه پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره
صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخوانی حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډیر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هیله من وو چې دا به هغه ځواک وي چې وکولی شي افغانستان امن کړي. دغو ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیرې پوځي هڅې وکړي چې افغانستان امن کړي، خو یې نه شو کولی. له طالبانو دا توقع کېدله چې باید افغانستان امن کړي. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته؟ ده اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید دغه جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته په نښه کړي او وظیفه یې ده چې دغه له منځه یوسي او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي، فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان څه راغلي دي چې بېډز دوده بالاخره راغلل او کابل یې ونیو. دوی د ملت نه، د اطرافو نه شروع کړی، د ولسو نه شروع کړی، ارګ ته زنګ اسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت
وکړي. یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې 40 کاله په جګړو کې و، له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو څه ویلی شو چې د اخري کال ټول 9% د امریکایانو د طالبانو د عملیات لاس لاندې وو، او هر وخت چې هغوی وتلي دي که یو څو وسله یې وړي وړي به یي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي او د افغانستان که درې لکه عسکر وو که یو لکه عسکر وو یو ټوپک یې هم ځان سره نه دی وړی یو عسکر هم د دوی مقابل کې درېدلی نه دی ټول طالبانو ته پاتې دي ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلق باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې
د سیاسي او حقوقي چارو پوه ډیر صافی و چې د افغانستان د عمومي وضعیت امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګندو ده چې طالب چارواکي وایي چې د پخوا په نسبت اوس افغانستان امن شوی دی. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو په کونړ کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولو یا د ګوزند د واکسینو د کمپاین د پیلېدو سره چارواکي وایي چې دا کمپاین به په دې ولایت کې په ښه توګه عملي شي. په دغه کمپاین کې به نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو ضد واکسین کمپاین په ټول افغانستان کې پیل شوی چې تېره اونۍ په 15 ولایتونو کې تطبیق شو او د کونړ په څیر پاتې نورو 19 ولایتونو کې به دا اونۍ تطبیقیږي. دغه کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې په دغه کمپاین کې به نږدې 10 میلیون ماشومانو ته البته له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي. په دې اړه به وروسته د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام له یو مسؤل سره وغږیږو، خو لومړی پام وکړئ په دې اړه له کونړ رالیږلي راپور ته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوی پیل شوی کمپاین ډیر بریالی وي او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یکشنبې په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته یې لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
د مورید کې پوره اخلاص او پوره ایمانداری باندې دا کمپاین باید په مخ باندې بوسي او د ماشومانو له اقاربو له پلرونو نه مو غوښتنه دا ده هغه ماشومان چې عمر یې له 50 کلونه کمې باید واکسینې کړي تر څو د دغه مهلک مرض مخنیوی پکې وسي او د موږ له خپلو مسؤلینو نه غوښتنه دا ده چې په دې مورید کې د واکسیناتورانو مکمله همکاري وکړي د امنیت په برخه کې. له ملا امامانو نه مو غوښتنه دا ده چې په دې مورید کې عام پوهاوی وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنی کمپاین کې به له 50 کالو کم عمره نږدې 2 لک ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
د دوره کمپاین کې به 1,290,250 د 50 کلنو کم ماشومان هدف وي او 1,03,000 ماشومان به زمونږ د ویټامین ای لپاره هدف وي. دا به انشاءالله درې ورځې جمعه په جمعه به انشاءالله او په دې کې زمونږ 10 کسان د ولسوالۍ مسؤلین دي او 121 کسان د کلستر په ساحه باندې زمونږ مسؤلین دي او 2,680 کسان زمونږ کور په کور یا جماعت په جماعت ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړه چې پخوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولای چې هرې سیمې ته لاړ شي، نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په لسګونه زره ماشومان بې واکسینو پاتې کېدل. اوس هیله لري چې هر ماشوم ته به واکسین ورسیږي. تیر کال په ننګرهار کې د واکسینو په کمپاینونو کې د وسلوالو کسانو لخوا 100 تنه ښځینه او نارینه کمپاین کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته، خو سږ کال لا په یاد کمپاین کې د کومې امنیتي پیښې خبر نه دی راغلی. په کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې وړاندې د روانې میاشتې یعنی لړم په 12 نیټه د هیواد په زیاتو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی و. په تیر 2000 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې له واکسینو شاوخوا 4 میلیونه ماشومان پاتې ول او له امله یې د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ 45 ماشومان اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هیله څرګندوي چې که چیرته روان کمپاین په سمه توګه ترسره شي نو ورسره به په هیواد کې د پولیو وایرس له منځه ولاړ شي.
د پولیو ضد واکسین په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن هم له کابل سره وصل دی. ډاکټر صاحب مومن، خبرونه ته ښه راغلاست.
خوشاله اوسم بس خپل واره ما سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
که لومړی راته ووایه ډاکټر صاحب په 15 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین تطبیق شو، څومره دغه ماشومان واکسین کړی شو؟
نو موږ الحمدلله چې دا کوم کمپاین شروع کړو، رسمي افتتاح موږ په 3 نومبر وکړه. نو کوم د هغه مطابق د موږ د ګایډلاین یا طریقه کار مطابق چې تیاری شوی وو، نو 15 ولایتونو کې ټریننګ مکمل وه کې موږ کمپاین شروع کړو. او د 9 ولایتو کې چې کوم پاتې وو په هغه کې په 15 نومبر شروع کېږي. نو د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو، موږ کولای شو چې هغه ارکان یا ټارګیټ تاسو سره شریک کړو چې موږ هر ځای کې هغه کوو، لکه بعض ځایونو کې موږ ډېر ښه کوریج لرو. موږ د پولیو په کمپاین کې کامیاب کمپاین هغه وي چې موږ 90% کوریج ولرو یا په 6.5%. نو بعضې ځای کې چې په هغه ځای کې کرانیک ریفیوزل موجود وو یا ډېرو ځایو ته رسیدګي مشکله وه، نو په هغه کې موږ ساکل الحمدلله څه مشکل نه وو. په 15 ولایتو کې چې زه یو مثال تاسو ته وړاندې کولای شم، لکه د خوست په کلندر ولسوالۍ کې مخکې 3 کلونه مخکې کمپاین نه کېدو، نو اوس هغه ځای کې کمپاین وشو. یا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کلونه راځي کمپاین وشو د پولیو د واکسینو، نو هلته د لومړي ځل لپاره کمپاین وشو.
ډاکټر صاحب، په ټوله کې راته ویلی شئ چې په 2% په دغو 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تطبیق کړئ، تاسو وکړلی شئ چې تطبیق کړئ؟
د هر ولایت موږ بیل ارکام لرو د تاسو سره شریکو. خو یو مثال په ډول په خوست کې موږ 100% کوریج لرو. موږ ټارګیټ 3,14,000 ماشومان موږ ټارګیټ وو چې دا باید واکسین شي. نو اوس موږ چې کوم واکسین کړی دي تقریبا 3,15,270 کسان ماشومان ته موږ پولیو کړی دی، چې دا په هغه حساب د نوې نجیږي نو تقریبا 100% راځي. نو موږ دپاره یو ښه لاسته راوړنه ده.
مخکې د دغه واکسین د تطبیق په وړاندې ځینې ستونزې وي، ځینې امنیتي پیښو سره تړلي، ځینې امنیتي وضعیت سره، او ځینې نور هم ټولنیزې او نور ستونزې وي. دا ډول دغه کمپاین تاسو څه ډول تطبیق کور په کور او جماعت په جماعتو کې په څه ډول باندې په دغه 15 ولایتونو کې
دا کوم وخت کمپاین شروع کیږي؟ دغه نمخ کې د ځایي مسؤلینو د صحي کارکوونکو موږ د نړیوال کوم صحي سازمانونه چې دي، موږ د صحتنې وزارت او موږ د کوم ریاست چې دا NUC، نو دوی په ګډه یو پلان ټاکي. هغه پلان مطابق بیا ټریننګونه کېږي. نو سږ کال د موږ مشوره په دې وشوه چې جومات په جومات کمپاین وشي تر څو ښه نظارت وکړای شو او ټولو ماشومانو ته واکسین ورسولای شو.
په پاتې 19 ولایتونو کې تاسو ویل چې سر له سبا دغه کمپاین پیلېږي، 4 ورځې به دوام کوي. څومره هیلمن یاست چې آیا تاسو به هغه هدف ته چې ټاکلی مو ده د دغه کمپاین په ترڅ کې چې نږدې 10 میلیونه ماشومان دي، آیا دا به وکولی شي چې ټولو ته ټول واکسین کړي پولو په ضد؟
انشاءالله موږ پران هیله مند یو، ډېر خوشبین یو چې دا ټارګیټ موږ ترلاسه کړای شو. دوی پاتم د نومبر موږ په 15 ولایتو کې کمپاین شروع کړو، په پاتم د نومبر په د پاتې 19 ولایتو کې موږ د هغې ټریننګ شروع کړو، ځکه کوم ځای کې چې کمپاین کېږي جماعت په جماعت یا ماس ټو ماس یا سایټ ټو سایټ، نو هغې لپاره مایکرو پلان او ټریننګ نوه بدله ده. نو تیاری په خاطر موږ د دوی ټریننګ شروع کړو چې یو هفته په بر کې نه شي. نو ټریننګ نن ورځ مکمل کیږي او سبا به ان شاء الله په د 19 ولایتو کې هغه شروع شي کمپاین. نو موږ پرامت مې نو چې ان شاء الله ښه کوریج به ولرو.
په دا 13 ورځو کې چې تاسو دغه کمپاین په 15 ولایتونو کې تطبیق کړ، له کومې د ناامنۍ له کومې پیښې سره خو نه وي مخامخ شوي؟
نا الحمدلله چې داسې کومه پیښه موږ ته مخې ته نه ده راغلې. نو یو ځای کې بامیانو کې په والله لومړۍ ورځ لږ واوره وشوه چې موږ د واکسین د ټیمونو په هغه کې لږ څه مشکل و، خو وروسته هغه حل شو. نو کومه امنیتي پیښې راپور نه لرو، خو دې نه مخکې موږ پوره تدابیر نیولي وو.
دغه سرداسري کمپاین ورسته پښتنه لډیر زند ورسته په افغانستان کې تطبیقیږي. پولیو هم هغه ناروغي ده چې باید یو ماشوم له 15 کلونو کم عمره څو ځلې واکسین شي. یو خلا یو تشه رامسته شوې ده. آیا تاسو به پلان لرئ چې په مکرر ډول یا په مسلسل ډول د پلان مطابق دا ډول کمپاینونه نور هم په افغانستان کې تطبیق کړئ؟
بله، موږ د کوم هغه کومې برنامې چې دي، هغه پروګرامونه چې په هغه کې د مور او د ماشوم د صحت یا د موږ د عام ولس د صحت تضمین کوي، د هغه سره موږ پوره ملاتړ یو. زموږ مشران، زموږ کوم افغانستان اسلامي امارت پوره همکاره ده. انشاءالله دا شی به مخې ته وړو تر څو دا نوره ناروغي د منځه یوسو. مخکې لکه تاسو په جریان کې چې موږ مخکې یوه یوه پېښه درلوده، یو په پاکستان کې وا، یو په غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وا. متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو چې هغه په کندوز کې دوه پکې اوس مثبت راپور شوی دی، چې د وایلډ پولیو وایرس یا وحشي وایرس. نو چې دا یو ښه خبره نه ده، خو دا هغه ټول پخوانی کوم پروګرام ته د ریسپانسبلټي ازموري متوجه کیږي چې هلته فساد موجود وي یا کوریج نه کېدو. نو موږ پوره هغه یو د دې لپاره دام پیسلا کړی دا چې ان شاء الله دا ناروغي به افغانستان نه ریډینګ یا مخه کوي یا بیرته ریډکټ کوي.
دا د کندوز نه چې د پولیو دوه نوي پیښې تاسو ته راپور درکړل شوی دی، دا ستاسو د کمپاینرانو د کمپاین په ترڅ کې دوی وموندل چې ماشومان په پولیو اخته شوي او په کومه سیمه کې د کندوز کولای شي؟
دا خو دوی سمپل کوي، دا راپور په الحال ماته اوس را ورسېده. نو دلته چې راپور شوی دی، یو په شلم د اکتوبر باندې سمپل اخیستل شوی دی، خو دلته سپیسیفیک تیری کندوز خیلی ده، وروسته به دا سپیسیفای کېږي مختصل اوس ریزلټ راغی. اوس پورې لا موږ میډیا ته هم دا اغانو د اصطلاحي موږ پارتنرانو سره هم اوس ایمیل کړو. د کندوز نه دواړه دي، یو په شلم د اکتوبر باندې هغه شوی ده او بل نویشتم د اکتوبر باندې دا سمپل لیږلی شوی دی. نو متاسفانه چې دوه پېښې وایلډ پولیو وایرس 1 چې دي دا مثبت دي. سپیسیفیک ایریا به وروسته په هغه کېږي، ډیټیل به موږ اخلو، هغې ته به بل پروګرام نشو چې هغه ځای کې کوم لازم تدابیر دي چې هغه مخته یوسو. خو دا موږ دپاره ښه خبر نه ده، خو هغه چې دا د تحول نه مخکې چې کوم هلته چا دا هغه کړی وي، نو هغه یې مسؤول ګڼل کېږي. خو هغه ځای به په ګوته کېږي چې کوم ځای کې دا مثبت دي. بلخال صرف د ولایت سپیسیفیکیشن معلوم دی چې د کندوز ولایت نه دواړه پکې مثبت دي.
ډیر مننه د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه شکوفه ام د لمن ولایت د لشکرګاه شهر امریکنی ولیرا ما ور ازادي د صدا پیغام سپتوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سیمه ده ایله ده چې موږ ته د ښوونځي اجازه راکړل شي او موږ ښوونځي پرانیستل. نو شخص روانه شه اورېدونکو کې او شو حکومتو کې داسې حکومتو نه کې چې هم ښځې زوروي هم نارینه زوروي. خدای پامان.
د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه زه اسدالله ستاسو په اړیکه کې یم. ورور، د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نسته او خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي یې خرڅ کړی ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانې خرڅوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بله خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هېڅ په سترګو نه لیدل کېږي. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل د فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسني حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوا بوجۍ وړه ورکړه شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما غږ دی لوړو مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. سل متره، یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار وي هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو دوه انچ اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښت وکړي. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره پکېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي.
ټکور دی در بدر دی، هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوستونو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي، د هغوی خپلې گزاره په یو طریقه لاسته راوړي، نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ غږ د خپور شي چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه منطقې ته ورته پاملرنه وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر،
ستاسو پرېکړه.